بسم الله في السلام.
اوریدونکو تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوري دغه مخامنه خبری مجله تاسو ته چمتو کیږي خو د امګړې یو تخنیکی ستونزه ده تر لاندې خبر ته اورسته به تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم پاسار کې هم د دې سات خبرونه په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه ورځې مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته رسیدلې دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې شاوخوا 14,000 کسان په ترکیه کې مړه شوي دي. په دواړو دغو هیوادونو کې 10,000 کسان ټپیان شوي هم دي. د مړینې شمیرې لا وروستۍ نه دي ځکه د نړیدلو ودانیو لاندې لا هم په بند پاتې شوو پسې عملیات روان دي. د راپورونو له مخې طالبانو په دایکونډي ولایت کې یو ښځه او یو سړی په عام محضر کې په درو وهلي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د ناومیش ولسوالۍ لومړنۍ محکمې دغو کسانو ته د نامشروع اړیکو درلودلو په تور پرون سزا ورکړې. طالبانو دوه ورځې مخکې هم په غور کې یوې ښځې په ګډون شپږ کسان په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو پر چارواکو باندې د بشري حقونو مدافع ټولنې نیوکه کوي چې تورن کسان له قانوني مراحلو پرته په خپل سر محاکمه او په سزا رسوي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغۍ اخته 650 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل شوي دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ماشومانو د درملنې له لګښت دا ټولنه پرې کوي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 144 ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د بلجیم پلازمینې بروکسل ته رسیدلې چې له اروپایي متحدانو د نورو پرمختللو وسلو مرسته ترلاسه کړي. زلنسکی د اروپا پارلمان ته په وینا کې وویل پوځیان یې دا مهال د نوې نړۍ اروپا ضد ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زلنسکی پرون بریتانیا او فرانسې ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د روسیې په وړاندې جګړه کې جنگي جیټ الوتکې ورکړي. د روسیې د سایبریا په نو سیبرسک ښار کې د استوګنې په یوه ودانۍ کې 14 لک تر لږه 15 کسان وژلې دي. د روغتیا ادارې ویلي چې په وژل شوو کسانو کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. د چارواکو په وینا 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې او د استوګنې په 15 پوړیزه ودانۍ کې یې 1.5 اپارتمانونه ویجاړ کړي دي. د ګازو دا ډول 14 زیاتره په پخواني شوروي اتحاد کې د ګازو د پخوانیو پایپونو او د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له امله رامنځته کیږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو په وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لپاره په ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو د سفر او هلته د تمریناتي کمپ په تړاو څه نه دي ویلي خو په ابوظبي کرکټ او سپورت مرکز کې چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د فبروري په 1 هلته تمرینات پیل کړي. افغانستان بل عربي متحده اماراتو سره د رواني فبروري میاشتې په 14 نیټه لومړنۍ لوبه ترسره کړي او پاتې دوه لوبې د همدې میاشتې په 13 او 19 نیټه پلان شوې دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه خبري کیسو جزئیات اوري. ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته ختلی. هلته مو د زیانمنو افغانانو حال هم اخیستی.
غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسیدلی دي ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي.
ملګری ملتونه وایي سږکال نږدې 14 میلیونه افغان ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ښځو فعالان بیا وایي
ستونزې په اعلامیو باندې یا په اندېښنو باندې نه حل کیږي، نه د ستونزو ته رسیدګي کیږي او ورځ په ورځ افغانستان کې د بدبختۍ لمنه نوره هم پراخیږي د ښځو پر وړاندې.
نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپا د سفر په ترڅ کې بروکسل ته رسیدلی. دا به هم واورئ چې یو شمیر نجونو د آنلاین زده کړو سیستم د افغانستان لپاره ګټور نه دی بللی. خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي یوازې په ترکیه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر له 4000 نه اوښتی دی. اردوغان دغه څرګندونې د زلزلې یوې ځپل شوې سیمې ته د سفر پر مهال کړي. راپور نه وایي چې په دواړو ترکیه او سوریه کې دم ګړی د قربانیانو شمیر ولسنیم زرو ته ختلی. په دغو قربانیانو کې یو شمیر افغانان هم شامل دي. همکار مې صفی الله ستانگزی دغه موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی ستانگزی. سب ستړي مشي چې د زلزلې د قربانیانو ورستای شمیر او هلته د افغانانو د وضعیت په اړه څه ویل شوی؟
په انقره کې د افغانستان د سفارت له چارواکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی وویل چې په هاتای او غازی انتب کې چې ګڼ افغانان اوسیږي، همدارنګه ځینې نورو ښارونو نه، دوی ته خلکو یعنی افغانانو هلته امارو ارقام راپور کړي دي. دوی وایي چې د 200 نه تر 300 پورې افغانانو ته په دغې مرګونې زلزله کې چې د دوشنبې په ورځ د ترکیې ګڼې جنوبي سیمې ولړزولې مرګ ژوبله رسېدلې ده. خو دوی وایي چې دغه شمېرې کار نه دي او تر هغو چې د ترکیې دولت او روغتیایي ادارې دوی ته دا شمېرې ورنه کړي، دوی د رسمي شمېرو په توګه باندې نه شي اعلانولی، مګر دا هغه شمېرې دي چې افغان ټولن ورسره یوځای کړي دي، ورسره شریکی کړي دي. د افغانستان د سفارت یو چارواکي چې د قنصلي برخې مشر دی سرلی حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړل چې افغانانو ته ډېر مرګ ژوبله په هاتای کې رسیدلې دي او بیا تر هغه وروسته په غازی انتب کې. د ویل چې هاتای ته نن یو ډله مرستندویان چې د افغانستان د سفارت لخوا تنظیم شوی و په لار دي ورسیږي. به دوی سره دارو درمل هم دي او ځینې نورې اړینې مرستې دي چې دوی د افغانستان له زیارمنو سره هلته ورورسي او مرسته ورسره وکړي. د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن غازی انتب ته تللی و، هلته له زیانمنو کورنیو سره ولیدل، همدارنګه هغه سیمې ولیدلې چې ډېرې ویجاړې شوي دي. غازی انتب لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړله، پکې ګڼ افغانان هم اوسیږي. د دې تر څنګ په ترکیه او په سوریه کې د وروستیو شمیرو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر 10000 ته رسېدلی دی. یوازې په ترکیه کې لکه څنګه چې تاسو هم په اول کې وویل، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تایید کړه چې 4000 کسان وژل شوي دي او 3000 نور کسان ټپیان شوي دي. دوی ویل چې څه باندې 6500 ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. البته په خواله رسنیو همدارنګه په خبري اژانسونو کې چې کوم ویډیوګانې او تصویرونه خپرېږي، د ګڼو ښارګوټو د ویجاړېدو راپورونه شته، خو بیا هم د ویجاړو ودانیو تر خاورو لاندې د ځینو احتمالي کسانو د بند پاتې کېدو په ارتباط باندې هڅې روانې دي چې دوی که ژوندي راوستل شي، خو ویره شته چې ګڼ کسان لا هم د خاورو لاندې وي او د هغوی د مړو جسدونو د را ایستلو لپاره هڅې روانې دي. د دې تر څنګ ګڼو هیوادونو له هغې ډلې د اروپایي ټولنې وشتو غړو هیوادونو نن په برسل کې سرمشري درلوده. د اروپایي شورا مشر ډاډ ورکړ چې چارلز میشل چې اروپایي ټولنه به په پوره وس باندې د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې کوي او د مرستو ډاډ یې ورکړ. بله،
کور ودان زموږ همکار صفي الله سانګزای و چې ویلې د ترکیې او سوریې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا ولسنیم زرو ته ختلې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې یوازې په ترکیه کې له 4000 ډیر کسان په زلزله کې مړه شوي دي. په ترکیه کې د زورول زلزلې د وژل شوو په منځ کې د غیر رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 200 افغانان هم شامل دي. په انقره کې د افغان قنصل پسرلی حکیمی په وینا په دغه او وجل سو کې مېرمنې او ماشومان هم شته، خو تر اوسه یې سفارت ته رسمي ارقام نه دي رسیدلي. له ښاغلي پسرلي حکیمي سره زموږ همکار صفي الله سانګزي مرکه کړې ده.
تر دې دمه چې تاسو سره غږیږم، کره او دقیق آمار نشته، ځکه تر اوسه پورې د ملیتونو چې دا کوم ملیت څومره کسان دي، کوم ملت څومره مړ شوي دي یا څومره دی دقیق آمار نشته، ولی غیر رسمی آمار چې موږ ته د افغانانو څخه را رسیدلی دي، خصوصا د حتای ولایت کې چې اوس مهال زموږ د سفارت لخوا هم یو ټیم هلته تللی او د نورو افغانانو سره په ګډه یو طبي وسایل او ډاکتران سره یو ځای پرسونل دوی هلته اوس په لاره دي. نو هلته د مرګ ژوبلې خبرونه مونږ اورو چې متاسفانه چون حتی یو د هغو ولایتونو څخه دی چې د افغانانو شمیر هلته نسبتا نور ولایتو ته ډیر دی. همداراز په غازیانتب او ملاتیا کې هم داسې اټکل کیږي چې افغانان متضرره شوي او مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په کومو حدودو کې دي لا تروسه کره معلومات رسمي معلومات نشته، ولی دغه شمیر کله ځینې کسان وایي چې 200 ځینې هم 300 یادوي، خو موږ سره داسې رسمي او کره دقیق آمار چې وښیي چې افغانان څومره ټپیان دي او یا هم څومره شهیدان شوي دي لا تروسه موجود نه دي.
آیا د افغانستان نه چې مرستې ویل کېدل رارسیږي یا ځینې ژغورونکي کسان هغوی له تاسو سره هماهنګ شوي دي، په دې مورد څه معلومات شته؟
مرستې خو دلته مونږ هغه لومړۍ شېبو نه تر اوسه تر دې دمه هغه خپل د تماس یا د اړیکو ټیم تشکیل کړی دی او ټولې مرستې چې راځي مونږ کوښښ کوو چې د سفارت له لارې هماهنګ شي او دغه بیا د ترکیې اړوند نهادونو سره بنسټونو سره په همغږۍ وویشل شي. نو موږ ته د افغانانو لخوا نه مرستې را رسېدلې دي، دلته کومې افغاني ټولنې چې دي او هر څوک نور هم که غواړي مرسته وکړي حتما انشاءالله موږ خدمت کیو. مهمه دا ده چې مرسته راشي او مرسته اړینو کسانو ته ورسول شي. نو موږ هم په همدې ټکي باندې ټینګار کوو.
بلې، په خپله کابل کې طالب چارواکو ویلي وو چې دوی کومک کوي مالی او همدارنګه ځینې راپورونه وو چې ځینې کسان بېګا په تیاره کې راغلي دي د مرستو لپاره، ګڼ نور بیروبار هم جوړ شوی په کابل کې. دا راپورونه هم تاسو ته رسېدلي که څنګه؟
مرستو په اړه خو دغه راپورونه چې خپاره شوي دي مونږ هم له رسنیو اورېدلي دي او شاید چې په دې سخت ورځ د ترکیې د خلکو همداره دلته د افغانانو لاسنیوی وشي او دوی سره مرسته وشي او همچنان د کومه ګډوډي چې رامنځته شوې ده هم موږ د رسنیو له لارې تعقیب کړه دا موضوع هلته، ولی دا چې رارسېدلي که نه دي رارسېدلي په دې اړه پورې هم موږ تر اوسه پورې د دلته د ترکیه کې میشت افغانانو ټولنو لخوا مرستې رارسېدلي او همداراز طبي وسایل هم له دې لارې کوښښ کړی دی چې برابر کړو.
په انقره کې افغان قونسل پسرلی حکیمی و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو ماخامنی خبری مجلې ته غوږی چې دا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب کې هم کتلی شئ. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه څانګې نن په خپل ټویټر لیکلي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول د بنسټیزو بشري حقونو نقص دی. زموږ همکارې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال سټوډیو سره وصل ده فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره خبر ورکوي چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې څه کم 14 میلیونه نجونې او ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان دغه ادارې نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې په نادولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول چې د بنسټیزو بشري حقونو او د بشرپالنې د نمرنې اصولو نقص بلل کېږي. افغانې ښځې او نجونې د خوړو او سرپنا د نشټوالي لګواخ سره مخ کړی دي. دا ټویټ په دوام کې راغلی دي چې دغه حالات د افغانو میرمنو خوندیتوب له خطر سره مخ کړی دی. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز افغانستان کې د نیمایي زیات نفوذ له مرستو محرومولی شي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې دوی له سخت فقر سره مخامخ دي. د کابل اوسیدونکو عدلي ازادي راډیو ته په دې اړه باندې ویل چې دا ستونزې له هغه وروسته نور هم ډېرې شوې چې په دوی باندې په نا دولتي ادارو کې د کار بندیز ولګید. هغه ازادي رادیو سره خبرې کوي له کومې ورځې چې بشري مرستې بندې شوې دي وضعیت ډېر خراب شوې ده. مخکې خزو په دولتي ادارو کې او په نا دولتي ادارو کې کار کولای شو، خو کله چې دغه بندیز راغلی ده د دوی اقتصادي وضعیت نور هم ورسره خراب شوې ده. طالبانو د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په ټولو ملي او نا دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاو، کته هم د طالبانو د پریکړه په کور د نن او بهر پنړیواله کچ باندې هم غندل شو، خو د طالبان حکومت له استثناء پرته په ټولو برخو کې د خزو په کار بندیز ولګاو او د پریکړه هم بدل نه کړه. ورته وخت کې د اصلاحاتو په برخه کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي کریس لو د طالبانو په هغه پریکړه نیوکه کړې ده چې لمخې افغان میرمنې له کار وزده کړو به برخې شوې دي. ښاغلی لو د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې زده کړه او کار د یوې ټولنې د پایښت او ځان بسیاینې بنسټیزې برخې دي. نوموړي ویلي چې موږ له یونیسف او همدارنګه له نورو هیوادونو سره یوځای طالبانو هغه فرمانونه په شدیدو الفاظو باندې غندو چې ښځې له کار او انجوري له زده کړو منې کړې دي، ځکه چې زده کړه او کار ته لاسرسی یو اړین امر ده او د ټولنې د پرمختګ لامل ګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل سره سم په لشپګم ټولګیو پورته انجونې پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې پانتوني زده کړې هم د انجونو پر مخ باندې وتړلې او دا چې په کور دننه او بهر دغه پریکړې وغندل شوې، خو بیا هم طالبانو خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې.
ډیره مننه زموږ همکاره فریده سیال وچه ویلې. د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا اداره وایي په افغانستان کې روان 2023 کال کې نږدې 14 میلیونه میرمنې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شوم ډیر څه مې ترې نه زده.
سموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په افغانستان کې لز دکلو به برخه یو شمیر جنونی وای د انلاین خوانځي او په هنتونو جوړول ناکامه تجربه ده او د اقتصادي او نورو بیلابل سنزو لامل نشي کولای چې انلاین زده کړې وکړي. د غنجونی د آزادۍ رادیو په ځوان فکر خبرونه کې د غرض وای چې تر ټولو غوره لار د جنونو او خزه پوړاندې د خوانځي او په هنتونو بیرته پرانستل دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغان انجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمينه خو لزده کړو به برخه یو شمیر افغان انجونې ناکامه تجربه بولی. افغان خزیوای د برښنا او انټرنیټ نشټونه کمزور اقتصاد په آنلاین ډول د زده کړو ترلاسه کول سخت کړای دی. ورسته لدی چې طالبانو د افغان انجونو پر مخ د خونځې او پانتونونو دروازې وټړلې، د افغانستان د نن او بهر میشت ځین افغانانو د انجونو ته د آنلاین پانتونونو او مراکز د جوړولو خبر ورکړ. افغان انجونیوای که څه هم آنلاین زده کړې ښه فرصت دی، خو د شته ستونزو له امله دوی نشي کولای له دې ښه فرصت څخه استفاده وکړي. زهرا حمیدی ازادي رادیو ته وویل
هغه پلار چې د ورځې 1200 افغانۍ نشي پیدا کولای، نو څنګه کولای شي چې موږ ته د آنلاین زده کړو لپاره پیسې راکړي؟ ما غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړم، خو نه کېږي. زموږ له توانه پوره نه ده چې په آنلاین توګه زده کړې مخته بوزو، خو پخوا مو کولای شوای. موږ ټولو دندې درلودې، عاید مو درلوده.
ورته وخت کې یوه بله له زده کړو پاتې افغان نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور شي وویل د آنلاین پوهنتونونو له ډلې یو ته یې نوم لیکنه وکړه، خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده چې زده کړو ته دوام ورکړي.
دلته ډېرې ستونزې دي. موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو. ډېری خلک د انټرنیټ لپاره له وای فای کار اخلي، ځکه د وای فای انټرنیټ ښه دی، خو کله چې برېښنا نه وي موږ نشو کولای وای فای ته لاسرسی ولرو. نو د همدغو ستونزو له امله زه خپله چې مې غوښتل ډیپلوماسۍ کې ماستري واخلم، ونه توانېدم چې ګډون وکړم.
د انجونی وای اړینه ده چې د افغان انجونو زده کړو ته یو منظمه حل لاره وموندل شي، څو هغه انجونې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. خبریاله او مدني فعاله مینا ممتاز بیا له خلکو غواړي چې د تحصیلي نهادونو د بیرته خلاصون لپاره د خپل غږ پورته کړي.
مو فقط
بور مګیاوسه پښارونه کې وایو چې دنچونو پر مخ دی خوانزي پرانستل شي خو هیڅ هم عملی اقدام نه کړ ولې کله چې قران په غربي هیواد کې وسوسول شو ټول خپل غاګونه جکړل خو د قران د محتویات لپاره هیڅ هم غاګ جک نه کړ کله چې د قران لمړی سوره اقرا دی معنا دا چې ولولا خدا چې موږ لسته کړو پاتیو ولې څو غاګ نه جکوي
خو
یو شمه نور انجن چې اوس مهال په بیلا بیل آنلاین خوانزي او پانتونو کې زده کړی کوي وای لنشت دا هم خدای دوی وای ستونز شته خو د ستل پر بل لار نه لړی ار دي چې په سختو لار او لکړاوونو ډک مزل وکړي ترڅو منزل ته ورسیږي طالبان پر افغانستان له دویم ځل واکمنې سمدستي ورسته لښپاګم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د خومنځي او پورستي اقدام کړي پانتونونو دروازې هم وتړلې د غشانې تیر میلادي کال د دسمبر په میاش کې په ټولو مليون نړیوالو غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار کول هم کلک بندیز ولګاوه کڅه هم ای طالبان د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو خو د طالبان حکومت تر دې دمه په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستای
زموږ خپل ازادۍ رادیو ناوړی اوریدونکو اوس هم راځو نړیوالو مسلو ته مخه کوو خو تر لاندې د می ورسته
زما حق
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري
یوی نړیواله موضوع ته ورزو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د اروپאי سفر په ترڅ کې د بلجیم پلازمینې بروکسل تر رسیدلې حالت د اروپا په پارلمان کې وینا کړې زيلنسکي هڅه کوي چې د اروپای متحدانو لخوا اوکراین ته د نورو پرمختللو وسلو مرستې ورجلب کړي همکار می احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي شیبر صاحب د موضوع جزئیات څه دي
بلې لکه څنګه چې تاسو ولودین صاحب زيلنسکي د اروپای ټولنې پر مشانو ژغ کړی دی چې له دې ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو چاري ګڼې کړي بل لور ته همدار زيلنسکي د ووبشت غړو هیوادو د مشانو غونډې ته دا خبره وکړه چې له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته وکړي زيلنسکي تر دې یو ورځ مخکې لندن او پاریس ته تللی وو د پاریس چارواکي او د لندن چارواکي هڅولي وو چې هغه هم له دوی سره د وسلو په برخه کې همکاري وکړي بل تازه خبردار چې د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بورل ویلي دی چې د اروپای ټولنې مشران بل اوکراین سره د وسلو کومک وکړي خو شاغلي بورل په دې برخه کې تفصيلات تر اوسه پورې نه دی ورکړي دي او د جګړې لډګر په اوکراین کې جګړې تودی دي د اوکراین د لوی درستی دفتر نن ویل چې تیر ورځ د جګړو په ترڅ کې البته دای کړی دی چې نه سوروسی پوځان وشل شوی دي او ویل دي چې تر ټولو سخت جګړه تیر ورځ په تقریبا یو کال کې پیښه شوې ده لوی دي رسنی وایي چې په تیر نشته یو کال کې چې د فبروري له روسیې پر اوکراین غیر موجب برید کړی دی د روسیې شاوخوا 200 پوځان یو وشل شوی دي یا ټپیان شوی دي خو روسیې د دې چې په ترڅ کې د خپل وشل شوی پوځانو د قربانانو شمیره تر اوسه نه ده خبره کړې لودین صاحب
ډیر مننه همکار می احمد شیبر و چې ویلې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د بروکسل په سفر کې د اروپای ټولنې له مشرانو د نورو تجهیزاتو او وسایلو مرسته غوښته ده
ل خبرونو ور اخوا
سموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري مخامنې خبری مجلې ته غوږی وړاندې ستاسو پیغامونه لرو د غراز بد سپورت لپیخونه هم خبر شي خو اوس راځو یوې بلې جالب کیسې ته ماشال هر ورځ د کابل کوڅه ډبو سپیو او پیشانو ته خواړه ورکوي اته ویش کلنه ماشال چې د کابل په یو خصوصي روغتون کې قابلیت ده د خپل میاشتنی عاید یو برخه د کوڅه ډبو حیواناتو د خوړو لپاره مصرفوي د هغې اوسنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او له نورو غواړي څو په دې کار کې ورسره همکاري وکړي نور په دې راپور کې اوریدلی شي
د کابل په سختو ورځو کې یو خزه د ورځ لسکونو حیواناتو ته ډوډۍ ورکوي مشعل وای دغه کار سکون ورکوي اته ویش کلنه ماشال د کابل په یو خصوصي روغتون کې د کابل په توګه کار کوي
مخ په داسې شرایطو کې یو چې اصلا حیواناتو ته پاملرنه نه کیږي او ټول دا غواړي چې باید انسان سره مرسته وشي او دغه حیواناتو ته هیڅ پام نه کوي د همدې لامل مې وغوښتل و می ویل چې داس یو کس وسم چې له دوی سره مرسته وکم سمې چې په وس کې دی وکړم نه دا چې له قصابی ورته خو خواخلم نه سمې چې په وس کې دی کوم
هغه له و کلون رئیس حیواناتو ته هر ورځ ټوټه ورکوي اوس چې د هغې اقتصادي وضعیت هم خراب شوی د دغه کار دوام ورته ستونزمن دی مشعل د کابل ښار له نور رسیدونکو غواړي چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي
کور کې مور می نه پوهیږي چې زه دا کار کوم هغه څوک چې پوهیږي وایي چې حیف دی د ځوانۍ او وخت چې له دوی سره یې تیروي یا حیف دی د پیسو نه دی کړی پیسې دې ټولې کړه ځان ته راتلونکي لري زه ورته وایم چې دنیا دوه ورځې ده
کابل کې د ولګردو سپیو شمیر زیات دی چې تر ډیره زورول کیږي افغانستان کې د ولګردو سپیو د ساتنې لپاره هیڅ بنسټ نشته
خبری مجلې ته غوږې په دې شیبه کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته ساحل سپسړی مشهي د سپورت د نن ورځې تازه خبرونه سدي
سلام لوژن سپتا شو ټول لیدونکو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر لوبغاړو د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د دریش لوریز سره لپاره پاز ابوظبي لوبغالي کې تمرینات پیل کړې دي که څه هم افغانستان کرکټ بورډ ادارې اماراتو ته د لوبغاړو د سفر اول ته د تمریناتو په تړاو تر دې دمه سندي ویلي خو ابوظبي کرکټ او سپورتس مرکز په خپل فیسبوک باندې دا خبر ورکړی دی دوی ویلي دي چې افغان لوبډلې د دې میچ په ومنه حالت تمرینات پیل کړې دي افغانستان بل عربي متحده اماراتو سره د روان فبروري میچ په شپاړه سم نیټه لومړی لوبه تر سره کی او د همدې میاشتې په اتلسم او نولسمه نیټه دوه نورې لوبې هم پلان شوې دي د ویلو ده چې اوس هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ګڼ شمېر لوبغاړي د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیګ کې او د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې په لوبو بوخت دي اخوا د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ لومړی ټیسټ سیالي د هند په ناګپور لوبغالي کې پیل شوې ده چې په لومړی ورځ د هندوستان لوبغاړو ښه لوبه ترسره کړې ده استرالیا په لومړی ورځ د هندي ورو توپه چونکو پر وړاندې ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په یو سل واویا منډو وسوځېدل د استرالیا یوازینی مخکښ توپ وهونکی په لومړی ورځ مارنوس لبشاینو چې نه څلوېخ زیاتې منډې وکړې د هند لپاره بیا په توپه چونه کې رویندر جدیجا پنځه او اشوین درې لوبغاړي وسوځول د هندستان او توپهونکو بیا د لومړی ورځې په پاړۍ کې تر دې دمه واویا منډې کړې دي او یوازې یو لوبغاړی سوځېدلې د دوی لوبډل مشر روهیت شرما په نیمه سلیزه ناټ اوټ ولاړ دی
کور مودان صاحب ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې د وروستیو ورزشي خبرونو په اړه تاسو ته وویل اوریدونکو دغه ماښامنۍ خبري مجله هم رو رو پای ته رسیږي په پای کې هم ستاسو پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
بلې د نیمروز ولایت د خاښود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده نوم یې احمد دی غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو د هغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی ګنګن کیږي کومه کونه دی او کې شاتې پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسیواله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتون راوخی لاټري باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي
السلام علیکم د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه مې کهلو وړاندې کوم د کونړونو ولایت د سرکانو رسالې د کوچان ګلین یو تند تیر نظام سرتیری سرباز جاوید افغان کونړې په سرکانو رسالې کې پیلن د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې منطقې ساحو کې خیر او خیرت د امنیت د ورځې کوم ستونزه نشته وي ان شاء الله مشکلات تیر په تیر ځنه حل یو مشکل شته د لوګو فقر د عمومي کچې ته د ازادي راډیو د چفو د لارن لوړ پورو چارواکو ته زمون غوړې سيګري تیر نه ځان سربازان بد به توظیفي تر وختلې شي او دویم داسې پروژې شروع شي بار وزارتونو سره خبرې وشي د افغانان به تدل ته په کار مصروف شي غټ هم د ستونزو مشکل مو دا د چاغ کونړي او د افغانستان د هر ولایتونو افغانان په قندار باندې ولر د شل زره ډیر زره روپۍ دغه کمیټې 15000 او 10000 15000 اخلي او به د قندار په لار خوشي کوي اول د پاکستان تولبات دغه مخاوني ول شي د افغانانو غم دلته په خپل افغانستان کې خوړل شي اسلامي امارت نه مغختنه د تیر نظام سرتیری نور هوادونو ته مپرې دی د الله د خاطر د رضا لپاره د خپل خار خدمت کوي سربازانو نه خیانت کړی دی نو کوم جرم دی و سلام د ازادۍ رالو نه مننه